په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونې ته مو زه صالح هرکلی کوم. تر 2:30 بجو په راپورونو کې د معلومات درکو چې د هرات چارواکي وي ایران لا هم د تیلو هغو ټانکرونو ته چې افغانستان ته پر لار وو د تګ اجازه نه ده ورکړې. تر 2:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې متخصص ډاکټران به سټوډیو ته راځي او ستاسو پوښتنې به ځوابوي. د دې ترڅنګ په خبری سرویس کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې وروستۍ ځنوژونکې حمله په کلکه وغندله چې په دې حمله کې نو کسان وژل شوی وو. ایران نن یو کس د زنا په تور په دار وزړوه. په مصر کې د یو موټر د چپکېدو له کبله اته امریکایي سلانیان مړه شول. خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوه.
ولسمشر کرزی د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د تیر ورځې تروریستي حمله سخته غندلې ده. ټاکل شوې ده د فرانسې د دفاع وزیر نن ناوخته په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو ځواکونو په څو ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر کرزی د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د تیر ورځې تروریستي حمله په کلکه غندلې ده. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی په بیوزلو کسانو د دې تروریستي حمله تراهان او ترسره کوونکي د اسلام او انسانیت دښمنان بللې دي. دغه تروریستي حمله تیر ورځ د پېښور په باجوړ کې وشوه چې په کې کابو سلو تنو ته مرګ ژوبله واوخته. ولسمشر کرزی د پېښې ته په اشاره د تروریزم په وړاندې پټینګ مبارزه ټینګار کړی او له پاکستان څخه غوښتي چې د تروریستانو په لمنځوړلو کې خپلې هڅې ډېرې کړي. ټاکل شوې ده د فرانسې د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې نن ناوخته له ولسمشر کرزی سره وګوري. ویل شوې چې د فرانسې د دفاع وزیر آلن ژوپا له ولسمشر کرزی سره په دې هیواد کې د خپل هیواد د عسکرو د حضور او د غراز له افغانستان سره د نوموړي هیواد د مرستو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر تیر ورځ کابل ته راغلی او له فرانسوي سرتیرو سره یې ولیدل. ټاکل شوې چې آلن ژوپا د افغانستان په شمال کې هم له فرانسوي عسکرو سره وګوري او د نوي میلادي کال د کرسمس جشن له سوي سرتیرو سره تیر کړي. فرانسا له افغانستان سره مهم راسته کوونکی هیواد دی او دا مهال نږدې 4000 فرانسوي عسكر په افغانستان کې فعالیت لري. د غرض ویل شوی چې د ایتالیا د پوز لوی درستیز هم افغانستان ته سفر کړي او د دې هیواد په لویدیس کې له ایتالیوي سرتیرو سره لیدري دي. او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو ځواکونو په بیلابیل ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر شوې اعلامیه کې ویلي چې د عملیات د لوګر، ننګرهار، زابل او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوي. ویل شوی چې په دې عملیاتو کې وطن وسلوال مخالفان وژل شوي او تلستنه نور له یوې اندازې وسلې او مهماتو سره نیول شوي دي. په عین حال کې د هلمند امنیتي مسؤلان وایي چې نن سهار په لخکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. دغه راز له پروان ولایت څخه په یو خبر کې ویل شوی چې په دې ولایت کې د پولیسو د یو پخوانی قومندان زوی د نامعلوم وسلوالو لخوا تښتول شوی. امنیتي مسؤلانو ویلي چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. د اوتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه زما همکار وړاندې کوي.
زما سلامونه ومنه فریده هوټ سیفیم او د خبرونو ادامه وړاندې کوم. د ایران یو دولتي ورسپانه لیکي ایران یو سړی د زنا او مخدر موادو د قاچاق په تور په جنوب لویدیز ښار اهواز کې پدر کړی دی. سختریزه کیهان ورسپانه لیکي د مجرم سړی نوم نه دی اخیستل شوی او ویل شوی چې د خپل جرم یعنی د فضیلت او پاکۍ پر ضد پر اقدام اعتراف کړی. د فرانسې خبری آژانس د اټکل له مخې ایران د چین، سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترڅنګ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې کیږي. اخوا د بخنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې نیول شوی په خټه کرد ایرانی فعال اعدام نه کړي. حبیب الله لطیفی په 2008 میلادي کال کې له آزاد کردستان ګوند سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شوی دی. نوموړي له دغه ګوند سره چې په ایران کې پر فعالیت بندیز لګول شوی خپل تړاو منلی، خدای رد کړی چې ګواکې په تاوتریخوالو کې لاس لري. د افیا بخنه نړیوال سازمان وایي د لطیف محاکمه عادلانه نه وه او له ایران یې غوښتي چې د هغه په قضیه کې له رحم نه کار واخلي. ټاکل شوی چې نوموړی نن په دار وځړول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان په باجوړ ایجنسی کې د تیر ورځې ځنوژونکو چاودنه غندلې ده. ولسمشر اوباما ویلی د خوړو د نړیوال پروګرام د دفتر مخې ته د راټول شوو کسانو د وژلو د پیخه یو ظالمانه عمل دی او د پاکستان د خلکو او بشریت به حرمتی ده. په دې حمله کې درې څلوېښت کسان مړه او تر شپېتو زیات ژوبل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي حمله کوونکي چې د ښځو چادرې پر سر وه، په هغو کسانو چې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو لومړی لاسي بمونه وغورځول او بیا یې ځان والوزاوه. دا ازادي راډیو ده. په مصر کې د امریکایي سیلانیانو د موټر د ټکر له امله اته امریکایان وژل شوي او یو ویشت نور ژوبل دي. د مصري دولتي خبري رسنیو په حواله د سیلانیانو بس له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر کړی. د مینا خبري اژانس وایي نن سهار وختي کله چې سیلانیانو له ساون څخه ابو سمبل ته چې د مصر په جنوب کې دوه تاریخي سیمې دي سفر کاوه ټکر وشو. ټپیان یو نږدې پوځي روغتون ته د ټپونو او ماتو هډوکو د تداوۍ لپاره رسول شوي دي. د بس چلوونکي او د سیلانیانو لارښوونکي یا رهنما هم ټپیان دي. په مصر کې ډېر ځله موټرونه ټکر کوي. د یو اټکل له مخې هر کال په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو له امله د قربانیانو شمیر 8000 ته رسیږي. په هالند کې پولیسو دولس سومالیایي اتباع د تروریستي حملې د پلان جوړولو په شک نیولی دي. څارنوالانو ویلي دغه کسان د تېرې جمعې په ماښام په ساحلي ښار روتردام کې وروسته له هغې ونیول شول چې استخباراتي سرچینو د هغوی د پلان په اړه کره شواهد ترلاسه کړل. د دغو دولسو کسانو له ډلې څخه چې عمرونه یې د 19 او 48 کلونو ترمنځ دي یو شمېر یې هالندي طبیعت لري. خو چارواکو دا نه دي ویلي چې دغو سومالیایانو کله او د هالند په کومه سیمه کې د تروریستي برید پلان درلود. او د سریلانکا حکومت د کریسمس یا د عیسویانو د مذهبي اختر په مناسبت د تعمیل یاغیانو سل پخانی غړي خوشی کړي دي. په خوشو شویو کې 98 نارینه او دوه ښځې دي چې تیر کال د تعمیل پړانګانو له ماتې وروسته په وینومي کمپ کې ساتل شوي وو. د سریلانکا حکومت وایي دا مهال شاوخوا 15000 تعمیل یاغیان په دغه کمپ کې چې مطبوعاتو او د بشري حقونو ډلې ورته د داخلېدو اجازه نه لري ساتل کیږي. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې څو خبرونه.
نن یک شنبه ده، د مرغوم یا جدي 15مه چې د دسمبر له 16 سره برابر ده. فراروان نیم ساعت کې اوري که څه هم ځینو افغان چارواکو ویلي وو چې ایران د تیلو هغو لسګونو ټانکرونو ته چې افغانستان ته روان وو د تګ اجازه ورکړې، خو د هرات د ګمرک رئیس وایي چې ستونزه لا هم پر ځای ده. د سوداګرۍ وزیر سره مو هم خبرې کړې دي.
هر خبرې چې موږ له معاون رئیس جمهور سره درلودلې او پخپله رئیس جمهور سره درلودلې، هغوی وویلې چې هو موږ ستاسو ټانکرونه د خوشې کوو، اما هیڅ مشخصې نه وویلي چې پرون به خوشې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د موټرو پر وارددونکو مالی وزارت پر وارددونکو موټرو محصول زیات کړ. په هلمند کې د ماین د 14 پر سر لانجه ولاړه سوي. د ندلی د ټولنیز شورا مشر چې د دې حمله هدف وو څه وایي؟
دا د طالبانو خاص نه دی، دا کسان د نوی د خپل د نوی کمانډانو د غزما دغه د نفس په نامه شې دی، دا د غزما دغه عسكر دغه و.
خو قومندان نفس چې د دې بمی 14 په تنظیم تورن دی بیا ملامتي پر مقابل لوري اړوي.
دغه رئیس محترم زوی طالب دی.
د دې څنګ نور مسائل هم څېړو. تر دونی بجو وروسته د یو سات لپاره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي. که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر له ایران ازادي راډیو ته ویل چې د ایران له لوري افغان ټانکرونو ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده، خو د هرات د ګمرک رئیس وایي ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. تفصیل له هراته د شرف الدین ستانکزی په رپورټ کې اوري.
د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق د یک شنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل په دې سربېره چې په ایران کې افغاني پلاوی د تیرو ټانکرونو په مخ د ایراني سرحد د خلاصون ډاډ ورکړی و، خو لا هم ستونزه په خپل حال پاتې ده. خلیق ویل په هیواد کې د ژمي په دغه ساړه موسم کې د سوندې توکو نرخونه لوړ لاړه او ګمرکي عوایدو ته هم د تیلو په مخ د لارې بندښت د ورځې حداقل 40 میلیونه افغانۍ ټکان ورکړل. ایران له 15 ورځو راهیسې د هرات اسلام قلعه او د نیمروز پل ابریشم رسمي بندرونو کې افغانستان ته راتلونکي د ترانزیت تیلو په مخ لار تړلې ده چې یوازې د اسلام قلعه بندر کې ویل کېږي 2000 ټانکرونه ولاړ دي. د تیلو کاروباریانو وایي د ټانکرونو خاوندان د ورځې د توقف له کبله لږ تر لږه 1.5 امریکایي ډالره خساره ترې غواړي. له بله پلوه په افغانستان په ځانګړي ډول هرات کې د سون د موادو نرخونه لوړ شوی. په دغه ولایت کې د تیلو یو پلورنځي خاوند څخه مې د تیلو د نرخ وپوښتل. دی وایي د تیلو قیمت له 40 افغانۍ او 40 ته لوړ شو او لږ خلک د اخیستلو توان لري. باید ووایم چې د ایران حکومت دغه کار عوامل خبریالانو ته نه دي ویلي، خو د اړوند چارو کارپوهان د هغه هیواد دغه کار غندي او د افغانستان ولس او حکومت سره بربند دښمني بولي.
په دې وروستیو کې ایران د تیلو هغه په لسګونو ټانکرونه پر پوله ودرول چې افغانستان ته تیل انتقالول. ځینو ایراني چارواکو ویلي وو چې دغه ټانکرونه یې ځکه درولې چې ګواکې په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیانو ته تیل وړي، خو افغان چارواکو د ایران دغه تورونه رد کړل. د ایران دې اقدام په افغانستان کې د تیلو بیې زیاتې لوړې کړې. پر همدې مسلې نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر ډاکټر انوار الحق حدیث سره چې د محل په ایران کې دی مرکه کړې ده.
احدی صاحب د تاسو په حواله پرون ویل شوی چې ایرانی چارواکو بلاخره د تغړی هي حاضر شوی چې لخپل خاورې هغه په سلګونو ټانکرونو چې له څو مودې راهیسې درېدلې دي هغه ته اجازه ورکړي چې د افغانستان خاورې ته ننوځي. خو موږ نن له هرات خبر ترلاسه کړ چې تر اوسه پورې دغه پروسه نه ده پیل شوې. په دې اړه غواړم چې تاسو نظر واورم.
من کوم شي پرون ویلی هغه دا چې د حکومت ایران ار خبرې موږ له ماوند رئیس جمهور سره درلودلې او پختل رئیس جمهور سره درلودلې هغه وویل چې و موږ ستاسو ټانکرونه در خوشې کوو، اما هیڅ مشخص نه وویل چې پرون به خوشې کوي. ماوند رئیس جمهور په توګه کې وویل چې مشکل دې ستاسو کابل ته ورسېږي، ان شاء الله ستاسو ټانکرونه به در له سرحد نه ووځي. د په حساب یعنی کېدای شي انسي او یاسه د سبا شي. مام دا اوس بیا هم د ماوند رئیس جمهور سره مجلس درلود، نن سهار د افغانستان هیات وسره درلود. دا موضوع بیا ورته یاد کړل تاسو موږ سره مواشخه کړې خو تر اوسه پورې زموږ ټانکرونه نه دي تللي، او هغوی راته وویل چې بېګاه یو څه بحث دوی په مجلس کې شورا د امنیت کې درلود، اما دا مشکل سره حل کېږي. اوس خبر راته راغی چې دوی د نن لپاره د 45 واګونو اجازه ورکړې ده چې د سرحد نه تیر شي، او قرار دی سبا ته مثلا دغه شمېر زیات شي، د 80 او 100 ته سره ورسېږي. په دې اساس موږ به تاسو تر اوسه پورې هم همدا دی چې دوی دغه موافقه موږ سره کړې، انشاءالله دا عملي کوي. ما په هغه سره سره چې موږ غواړو ممکن د دوی یو ورځ نیمه ورځ د پکې تاخیر وشي، او ان شاء الله دغه عملي کوي. موږ ځنې هو باندې تکرار حتی په مطبوعاتي کانفرنس کې موږ باندې تکرار وکړو چې دا شاید تاسو متحد تر کړی او ورسو موږ متحد کړی.
احدی صاحب، دوی ایرانی چارواکو څه ویلي چې ولې دغه ټانکرونه نیولي او دوی ته اجازه نه ورکوي، علت څه و؟
دا خو دې پام ویلي وو، او ما پرون هم په خپلو خبرو کې وویلي دوی د صحت ویي چې یو مقدار د دغه تیل د ایران لار نه افغانستان ته ځي، دا د ناتو او ایساف د مقاصدو لپاره استعمالیږي، او طبعا دغه سره دوی مخالف دي. موږ معلومات پکې دوی چې دغه تیل چې موږ ته د ایران لار نه راځي دا په ملکي مقاصدو لپاره مصرفیږي، او طبعا موږ دوی سره همکاري کوو چې دا د نظامي مقاصد لپاره نه و.
احادیث دا ستونزه له ډېرې مودې راهیسې په خپل حال پاتې وه، یعنی دغه د ایراني چارواکو سره چیلنجونه کمزوري دي چې باید یو هیات ایران ته ولاړ شي، او دغه ستونزه هواره کې ستونزه ډېر وخت نیولې. ولې
خو به نو له دینه خو غټ هیات هم نشي کېدلی. ماوین اول د رئیس جمهور ته د پکې ما د نورو وزارتونو څو نفره نور وزیران پکې دي، مهینان پکې دي، خو کله کله مشکلات منځ ته راځي، او زمونږ امید دا دی چې دا مشکلات همداسې موافقه کړې ده مخ په حل وو.
د دې ترڅنګ چې د دغه ستونزې د حلولو لپاره تاسو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې، پر نورو کوم موضوعاتو یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو یا د همکارۍ د پراخېدو په ارتباط هم سره وغږېدی کنه؟
هو، موږ په تقریبا پرون یو نیم ساعت په د دوی وزارت تجارت کې د وزیر تجارت او د نورو وزارتونو د نمائندګانو په حضور کې سره وغږېدلو چې زموږ تاجران دلته مشکل دی، اجازه د بازرګانی لري، جواز د تجارتي ورته نه ورکول کېږي، د زموږ صادراتو ته دوی اداري مشکلات چې د هغې کوي جوړي. نتیجه کې موږ دغسې تصمیم وکړو چې یو کمیټه خاص د تجارت لپاره به جوړو چې کچار چې تا په هر بندر کې کوم مشکل زمنګ دي تجارت مشکل وو د دې لپاره په مين دي ته وزارت تجارت زمنګ لپاره مې مين دي وزارت تجارت
یو بل موضوع چې هغه سیاسي موضوع ده ویل کېږي چې په ایران کې ډېر افغان بندیان په اعدام محکوم شوي او ډېر هم اعدام شوي دي، دغه موضوع هم تاسو له ایراني چارواکو سره مطرح کړه؟
دا موضوع هم سره مطرح شوی ده، هم له معاون دي رئیس جمهور سره او هم په خپل رئیس جمهور سره، او هغوی سره دې همدردي لري په دې کې، خو په خپل رئیس جمهور وویلې دلته قضایه قوا آزاده ده او دوی خپل کوشش کوي خو دوی قضایه قوا ته نسی ویلی. بیا پرون ماسپښین د افغانستان هیئت چې قضایه قوا له رئیس سره هم بحث درلوده او دا موضوع هلته سره هم مطرح کړی ده، د محبوسین موضوع هم سره مطرح کړی ده، او نور خاص بحثونه د دوی او د وزارت عدلیې تر منځ هم وشول.
حدیث بیا مشکل دا ده چې څوک نه پوهېږي چې په ایران کې څومره افغان بندیان په اعدام محکوم شوي. ایراني چارواکي ولې په اعدام محکوم شوو کسانو نومونه نه بیانوي او افغان چارواکو ته نه ورکوي او نه هم شمېرې؟
دا په صحه دي کار نه ده کولی شي تاسو د وزارت عدلیه د افغانستان او یا هم د وزارت خارجه نه پوښتنه وکړي. په مجلس کې هم دا موضوع مطرح او دا نه ده چې زه ورباندې کار کوم، په هغه اساس باندې زما معلومات پرېښه کې دومره قوي نه دي ستاسو پوښتنه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هادي و چې ویلې ایراني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د تیلو هغو سلګونو ټانکرونو ته به اجازه ورکړي چې له څو اونیو راهیسې د هرات او نیمروز ولایتونو له پولو سره درول شوي دي. هادي ایران ته په سفر کې د هغه دولتي پلاوي په ترکیب کې شامل دی چې مشري یې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم کوي.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د نړۍ په بیلابیل برخو کې عیسویان کریسمس یا خپل ځانګړی اختر لمانځي. په افغانستان کې هم کریسمس یا د عیسویانو ځانګړی اختر په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک بهرني عسکر او د بیلابیلو ادارو بهرني کارکونکي ډیر دي. د کریسمس لپاره څه تیاری نیول شوی دی؟ د زکیر غیاسی رپورت به وورو.
د کرسمس یا د عیسی علیه السلام د زوکړې اختر پر رسیدو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅه هم خپله بڼه بدلوي. په کابل ښار کې د ګلفروشۍ کوڅه یوازینۍ سیمه ده چې بهرنیان پکې د کرسمس د اختر د لمانځلو لپاره ځان ته سوغاتونه او نور وسایل رانیسي. په دې کوڅه کې د ګلانو د هر پلورنځي مخې ته د هغو ونو ستر کتارونه په سترګو کیږي چې په دودیز ډول د کرسمس اختر د لمانځلو لپاره کارول کیږي. د سیمې یو شمېر پلورونکي وایي چې د کرسمس په ورځو کې د دوی بازار ښه تود وي، ځکه په دې ورځو کې د دوی ګلان او نورې زینتي ونې په زیات شمېر کې پلورل کیږي. راځي چې د کرسمس د اختر په مناسبت د هټیوالو د پلورلو له حال څخه ځان خبر کړو. سلام ورور، کیدای شي خپل ځان ته وپیژنئ؟
السلام علیکم، رسول ناصریم د برګ سبز د فروشي څخه.
صحیح کال ستاسو په دوکان کې د کرسمس د جشن لپاره څو ډوله ګلان او ونې موجود دي؟
ښه، موږ فعلا دوه قسمونه چې یو تازه دي او مصنوعي دي.
نو ستاسو دوکان ته یوازې بهرنیان راغلي د کرسمس د خاطرې دغه ګلان وړي کنه افغانان هم راځي؟
زیاتره افغانان هم د بعضې دوستان خارجیان لري، البته د هغوی لپاره تحفه وړي نو خارجیان هم وړي.
او تر اوسه پورې دغه کرسمس لپاره تاسو فروشات څنګه وو؟
لکه څنګه چې سابق کوم بازارونه ول کوم مواد چې ودل ته خلکو ډیر غیسته، نو اوس فعلا خارجیان خپل زیاتر مواد خپل د خارج نه راوړي ځان سره.
افغانستان که څه هم یو اسلامي هیواد دی او دلته د کرسمس د اختر لپاره کوم رسمي مراسم نه ترسره کیږي، خو هغه شمیر بهرنیان چې اوس مهال دلته ژوند کوي او اکثره د مسیحي دین پیروان دي، د اختر په ځانګړو مراسمو سره لمانځي. لکه څنګه چې مخکې دوکاندار وویل چې یو شمیر افغانان هم د کرسمس په ورځو کې د دې اختر لپاره ګلونه او زینتي ونې اخلي. دا د پدې دوکان کې یو افغان دی چې د کرسمس د جشن لپاره د ځانګړو ګلونو او د مبارکۍ د کارتونو پوښتنه کوي. راځي چې ترې وپوښتم چې دا ولې اخلي. ورور سلام، کلمړی خپل ځان ته معرفي کړئ.
سلام علیکم، زه محمد خان صفیم.
د توفه تاسو څه خاطر اخلي او چاته ورکوي؟
د توفه زمونږ دوستان دي خارجي د پېستله، نو هغه د لپاره غواړو چې یا ونه د کرسمس او یا کمبل شه د کرسمس او هغه ته مونږ غواړو چې وخت توفه ورته ورکو.
خو کله چې موږ د دې رپورت ته برابرولو لپاره د کوڅې ته راغلو، هیڅ یو بهرنی هم نه لیدل کیږي، او ښایي د دې علت دا وي چې دوی خپل تیاری بشپړ کړی وي، ځکه نن د دسمبر شپږ ویشتمه نیټه ده. حال دا چې د دې اختر اساسي مراسم د دې میاشتې په څلور ویشتمه نیټه ترسره کیږي. افغانستان اوس مهال د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو قربه هم دی چې هیواد ته د امنیت ټینګښت په هدف راغلي دي. د دغو ځواکونو چارواکي وایي چې دوی هم د کرسمس اختر لمانځي او د هغې لپاره ځانګړي مراسم جوړوي. دا چې بهرني عیسوي مذهب پوځیان په افغانستان کې د کرسمس جشن څنګه لمانځي په اړه د ایساف د ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس وایي:
You may imagine that it's very important for us to celebrate even over big
دا زمونږ لپاره خورا مهمه ده چې لری واټونو څخه خپل کورنۍ سره د کرسمس اختر لمانځو. البته د انټرنیټ په وسیله د ایمیل لاري هم له کورنۍ سره اړیکې ټینګو. مونږ په افغانستان کې یو بل ته د سوغاتونو او د خوړو په ورکولو سره د کرسمس اختر لمانځو.
لکه څنګه چې له تاریخ څخه روښانه کیږي، د کرسمس جشن یا د عیسویانو اختر هغه وخت په لویدیځ نړۍ کې دود او وغوړېد کله چې د روم امپراتور په څلورم میلادي پیړۍ کې د مسیحیت دین ومنلو. د عیسویانو جشن په بیلابیلو عیسوي هیوادونو کې د هغوی د دودونو او رواجونو له مخې په بیلابیلو ډولونو سره لمانځل کیږي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس اتسواتلس
احسان الله د بلخ ولایت له چمتال ولسوالۍ څخه لیکي: زموږ مکتب منځنۍ یا متوسطه دی او د زده کوونکو شمیر تر زرو اوړي. اوریدونکي د پوهنې له وزارت غواړي چې دلته دی لیسې جوړې کړي. نیک محمد حیران له کندز ولایت لیکي: زموږ ولایت له ډېر مودې راهیسې والی نه لري. له ولسمشر حمید کرزي څخه هیله کوو چې یو داسې والی راولېږي چې د کندز د خلکو مشکلات رفع کړي او د کندز ښار ته یو بل رنګ ورکړي. د همدې ولایت یعنی کندز له قلیزل ولسوالۍ څخه ظریف الله لیکي: له خپل سره وسلوالو پازاب یو په یو ابل نامه له خلکو پیسې اخلي او خلک زبروي. خالد رحمانی له لوګر لیکي: زما غوښتنه د ازادي رادیو له کارکونکو څخه ده چې په ځینو خبرونه کې د افغانستان د کرکټ ځلیدلي ستوري راملمانه کړي او مرکې ورسره وکړي. ګران اوریدونکي، دغه کار خو د سپورت په اونیز پروګرام کې کوو، بیا هم ستاسو پر غوښتنې به غور کیږي. د لوګر ولایت له برکی برک ولسوالۍ څخه اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي: موږ له ولسمشر کاري څخه غواړو د ملي اردو مخه ونیسي، ځکه چې دلته په دې ولسوالۍ کې د خلکو کورونه تلاشي کوي او خلک ورسره په عذاب دي. د ننګرهار ولایت له بیسود ولسوالۍ څخه حمید الرحمن احمدي لیکي: دولت دوه کاله مخکې د علماونه د 30,000 افغانۍ په بدل کې د جلال آباد په 10 کیلومتري کې یوه نمره مځکه په قسم آباد کلي کې ورکړله. تر اوسه د سیمې خلک د علماو مخنیوي کوي او تصرف ته نه پرېږدي. د سیمې خلک دغه مځکه خپل شخصي ملکیت بولي. اوریدونکي له والي څخه هیله کوي چې د ستونزې ته پایته کې ښیر دي. د افغانستان د مالی وزارت هیواد ته په واردونکو موټرو محصول زیات کړ. دا وزارت وایي هغه موټر چې په خوا یې 25% محصول ورکوه هغه 40% ته پورته سو، او هغه موټر چې په خوا ترې 14% محصول اخیستل کېدل وروسته تر دې ورڅخه 25% محصول اخیستل کېږي. دا چې ولې، تفصیل له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د موټرو په وارداتو د محصول د زیاتولو اساسي هدف هیواد ته د موټرو د وارداتو کنټرول دی. د دغه وزارت ویان عزیز شمس له آزادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له دې پریکړې سره هڅه کوي چې په هیواد کې د چاپیریال د لا ککړتیا مخنیوی وشي او ترافیکي ستونزې راکمې کړي. خاغلی شمس د موټرو په وارداتو د محصول د زیاتولو په اړه د نورو معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل:
مالی وزارت محیط زیست او د ترافیک د پیشنهاد په اساس تصمیم ونیو چې د موټرو د تولیداتو په کمولو په برخه کې یو اقدام وکړي. هغه ګاډي یا هغه وسایل چې ظرفیت د انجن تر 2000 cc چې مخکې 14% محصول اخیستل کېده، اوس 25% اخیستل کېږي. او لوکس موټرونه چې د 2000 cc نه انجن یې لوړ دي، هغوی نه مخکې 25% اخیستل، اوس هغوی نه 30% اخیستل کیږي. دا تصمیم د دې لپاره نیول شوی دی چې باید د موټرو د واردات کم سي. زموږ ترجیح دا دی چې څومره خلکو ته مثلا ګټه رسیږي.
شمس وویل: له تیرو شاوخوا 9 کلونو راهیسې پرته له دې چې د ښارونو سړکونه او د لویو لارو ظرفیت په پام کې ونیول شي، هیواد ته په زرګونو ډول ډول موټر وارد شوي چې تر ډېره ځایه د خلکو ورځني فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د مالیې د وزارت چارواکي وایي چې په دې اقدام کې د دولت د عوایدو په نسبت د خلکو د ستونزو اواری ته زیاته پاملرنه شوې ده. خو د موټر واردونکو وای چې د دولت نوې اقدام کولې شي د موټر په واردولو کې کمواله راولي. د کابل ښار یو موټر خرڅونکی محمد خالد وای
کله دا دی چې تجار نشي کولای چې دا موټر واخلي یو یوازنی مشکل دا دی او بل زموږ په نظر باید چې دا زاړه موټرونه جنګ کړي یوازې نوي موټرونه خلکو ته ورکړي چې دا د ملتیزیز دپاره هم ښه دی او د تجارو دپاره هم مشکلات نه ایجادوي. فعلا خو تصمیم نه لرو بعدا فکر کوو چې موټر وارد کړو که نه.
خلک وایي یوازې د کابل ښار نه بلکې د ولایتونو په ښارونو کې هم د موټرو زیاتوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. سربیره پر دې زاړه موټر بل ستونزه ده چې ښارونه پرې ډک او لوګوی خلک په ناروغۍ واخته کړي دي. خلک د نوو موټرو په پرتله د زړو موټرو له واردولو سره زیات مخالفت ښیي.
ستاسو له پیغامونو نه
خبر کم د جلال آباد د مولوی خالص له فامیلو نه زموږ ګل آغا شیرزي صاحب نه دا خواسته چې زموږ امنیت وساتي. ټول شپه دلته طالبان ګرځي د خلکو کورو ته ورځي او یوه پوسته یې مخکې دلته اچولې وه. هغه یې اوس د طالبانو په خوله باندې شته کړې ده. نه پوهېږم چې دی ورسره همکار وي لکه څنګه چل ده. موږ امنیت که نه شي ساتلی نو موږ به دا کورونه پرېږدو او موږ به تر لاړ شو. نه په فامیلوی کې نه سرک شته نه اوبه شته نه برک شته. هېڅ توجه دې موږ فامیلوی ته نه ده کړې او موږ له دېنه دا خواست کوو چې باید چې که موږ دلته اوسېده زموږ اړې نو زموږ امنیت یې ونیول.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین د یوې چاودنې پر سر نندرې ولاړې سوي. دغه چاودنه چې د ناوې ولسوالۍ د ټولنیزې شورا د رئیس د کور مخې ته سوې ده یو ملکي کس یې وژلی او یوه ښځه یې سطحن ټپي کړې ده. د ناوې د ټولنیزې شورا رئیس د پولیسو پر یوه سیمه ییز قومندان تور لګوي چې ماین یې د دو کور مخې ته دته پټ کړی و. تفصیل په دې رپورټ کې.
په لشکرګاه ښار کې د ماین د یوې چاودنې له امله د یو بار وړونکي موټر چلوونکی ووژل سو او د یوه کور ښځه سطحي ټپي سوه. دغه چاودنه لشکرګاه بازار ته نږدې د کوچني کاریز په سیمه کې سهار مهال رامنځته سوه. د کوچني کاریز د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره غښتلې وه چې د کورونو دروازې او کلکینونه یې مات کړه. د چاودنې ځای ته څیرمه ولاړ کسان د خپل سترګو لیدلی حال وایي.
بسم الله نومېږم. دغه دوکانه سره ومه چې درب سو چرانم یو نفر هلته پروت دا خاصه سپینزرې ما چې زما د اکا زوی دی محمد دی محمد زوی دی هغه چراله مغسلي نارې کړل مسلمانانو زما زوی دی نور دا غریب کار سړی ما دا ګاډۍ دې بنا دی اوس یې وره ټول ولې واجزه په یو کور کې ټک سوی دی ولا غوړې باندې نه خبر چې دا چا په کور کې کوښنی و
بنایې کول بناو مشکل سره کوي ګوره سره د کنابیس خدام د سکه شې دی د غری سار وختي راغلی موږ ته مالات غډوله د ولزم چر درولم څه زرزی کار کور دنیا د چا سره نه دغه د څه سم فائدې اگر د کلی ولا په خبر دي ډیر غریب سره دوالونه په ایران کې دیم دا بنای
په کوچنی کاریس کې دغه چاودنه د تل په چیر یو عادي د مین چاودنه نه و. د چا د ناوی ولسوالۍ د ټولنې شورا د رئیس د کور مخې ته رامنځته سوه. نو د پولیسو د یوه قومندان نفس خان او د ناوی ولسوالۍ د ټولنې شورا د رئیس حاجي جمعه ګل ترمنځ په لفظي ناندروي بدله سوه. د ناوی د ټولنې شورا رئیس جمعه ګل خان وایي تېره شپه د پولیسو د قومندان نفس خان ګزمه په دې کوڅه کې څو ځله تېره سوه او دا چې نفس خان له ده سره د ډېرې مودې راهیسې مخالفت لري نو یې ماین د ده د وژلو په خاطر ځای پر ځای کړی دی.
نو دغه کش یوازې زما و بس ما موټر هم پر راتله. دغه یو همسایه و بېچاره غریب سړی و ما مرکت راکوه د زما در مخه حرکت را وکړو چې دا ماین پټاو سو او دلته د شپې پر دوه نیم بجې هم پر دغه ځای ګزما ولاړه وه پر یو پر دولسو هم ولاړه وه پر دولسو دا سړی راووت زما د کور زما مېلمه وتی هم ګزما دلی وه. نو دا د طالبانو خواسته نه دی. دا کسان د ناوې د پخوا د ناوې مندان دا غزما دغه نفس په نامه چې دی دا غزما دغه عسكر دغه و
د پولیسو دغه کمانډان د کوچنی کاریز ترڅنګ د لشکرګاه شهر د هوایی ملکی میدان په اطراف کې د یو شمېر امنیتي پوسټو مسؤلیت لري. خو کمانډان پس خان چې د ناوی د ټولنې شورا د رئیس د کور مخې ته د ماین په چاودنه تورن دی وایي پولیسو یې په یاد سیمه کې غزمنه ده کړې. نفس خان وایي د ټولنې شورا د رئیس له لوري پر پولیسو لګول سوی تور دی دولت سپین کړی او په دې اړه دی پلټنې وکړي.
زما کسان که چیرې په تېره شپه کې دلته چای لیدلی و خو بالکل دا کار ما کړی او که داسې و چې دا رئیس صاحب محترم چې دا دی وایي دی زما سره مخالفت لري زه ده سره مخالفت نه لرم. اصلا دی د دولت مځکه دغه غصب کړې ده
د دولت پرمزکه باندې ته پناوه کې د زګار چولې دی هټه پر چولې ده دی وساغه پکښ ورکی وای دا فل طالب دی دغه رئیس محترم زوی طالب دی
کمانډان پس خان د ډیر مدیرای سي د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ امنیه کمانډان و نو موري دوه کال وړاندې د هلمند والی محمد ګلاب منګل لوري هغه محل زندانی سوچ په ناوی ولسوالۍ کې شخصي زندان درلود او ګڼ کسان په خپل سر په زندان کې ساتل دا کمانډان تر لږ بند وروسته د یو شمیر نامعلومو دلایلو له امله له زندان څخه خوش سو او اوس په لشکرګاه ښار کې د یو شمیر سیمو د امنیت ساتنه کوي
لدی رپورت سره په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او دیش دقیقې سوې مخکې لدی چې ډاکټر فریده هوټ سیفی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کې ل نوریاس نوري څخه تر دې دمه د مهمو خبرونو لاندې زوري
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د تیر جمعې د ورځې ځان وژن کې حمله په کلکه وغندله کرزی له اسلام آباد څخه وغوښتل چې د خوراک د نړیوال پروګرام پر پروژې د ځان وژن کې حمله د عاملینو د لمنځه وړلو لپاره د هڅې انسپموي ټاکل شوی د فرانسې د دفاع وزیر کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د ولسمشر حامد کرزی سره وګوري د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې د ملي اردو په بیلابیلو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 13 نور له یوې اندازې وسلو سره نیول شوي دي د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق اهدی وایي چې ایرانی چارواکو سره ژمنه کړې چې د تیلو هغه سلګونه ټانکرونو ته اجازه ورکړي چې له څو اونیو راهیسې د هرات او نیمروز ولایتونو له پولو سره درول شوي دي د ایران یو دولتي ورسپانه وایي ایران یو سړی د زنا او مخدره موادو د قاچاق په تور په جنوب لویدیز ښار اهواز کې په دار ځړولای دی په مصر کې د امریکایي سالانیانو د موټر د ټکر له امله اته امریکایان وژل شوی او یو شنور ژوبل دی د سریلانکا حکومت د کریسمس یا د عیسویانو د مذهبي اختر په مناسبت د تامل یاغیانو سل په خوانی غړي خوشی کړی دی په هالند کې پولیسو دوله سومالی ادبا د تروریستي حمله د پلان جوړولو په شک کې نیولې دي د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه وغوښتي چې په دغه هیواد کې نیول شوی په خټه کرد ایرانی فعال اعدام نه کړي
روغتیا د ژوند شتمني
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ رادیو روغتیا پروگرام ته خرغلی د ازادۍ رادیو د روغتیا د دیونی پروگرام مو ستاسو پښتنو ته ځانګړي کړی دی معمولا د ازادۍ رادیو په هر روغتیایي پروگرام کې کوشش کوو په یوې ځانګړې موضوع باندې خبري وکړو خو ځینې اوریدونکو د غوښتنه کوي چې دوی مثلا د هغه یوې مشخصې ناروغۍ په اړه باندې ممکنه د معلومات ورته جالب وي خو دوی خپل پښتنې لري نو موږ نه هیله کړې ده چې دوی ته وار ورکو او وخت ورکو چې دوی بیلابیل موارد په اړه کې بیلابیلو مشکلاتو په اړه کې چې لري پښتني وکي نو دا د داونه ډاکټر همایون همت را سره په ټلیفون کې دی بیا هم چې اوریدونکو غوښتنه کړي چې ډاکټر سیب همت دی راشي نو تاسو کولی شئ خپل پښتني ډاکټر سیب نه مطرح کړئ په کابل کې د ازادۍ رادیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ 00 00 22 55 55 او یا هم که اروپا ته ټلیفون کوئ نو په پراک کې د ازادۍ رادیو د ټلیفون نمبر په لیک اخیری برخه تفاوت باندې په یاد ولرئ یعنی 00 20 22 11 2 10 00 او یا هم همدغه 00 20 22 11 2 00 00 01 01 او یا هم 00 01 باندې ټلیفون وکئ او له ډاکټر صاحب همت څخه خپلې پوښتنې مطرح کاندئ ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي فکر کوم ډاکټر صاحب همت دا اوس را سره دی ډاکټر صاحب همت خراغلی پروګرام ته که زمونږ اواز اورئ السلام علیکم بلې ډاکټر صاحب
ډیر مننه ډاکټر صاحب مینا درناوی نیک هیله او سلامونه ګرانو وطنوالو او ګرانو اوریدونکو تاسو د رادیو لارې وړاندې کوم
بلې د مخمه اوریدونکو ته د خبرو کړی چې دا ونه لکه څنګه چې تاسو سره مې مو ویلي کوشش کوو د اوریدونکو بیلابیلو پښتنو ته معلومات ورته وړاندې کوي. تاسو او دا کوشش به وکړو چې لنډې لارښوونې وي او داسې یو څه وي چې هغوی ته نه کار واخیستی شي او وکولی شي هغه مشکل چې لري په همدا لنډ وخت کې وکولی شي چې یو ښه کومک ورسره وشي. نو د مخه تر دې چې ټلیفونونه واخلو، ټلیفونونو نمرې مې وویلې، اوریدونکي کولی شي زنګ ووهي. البته کوشش کوو هغه پښتنې چې اوریدونکو د ایمیل د لارې او یا هم د لیکونو د لارې نه کړي دي هم تاسو ورته ځواب ووایئ. محمد موسی له کابل پښتنه کړې ده، وای تاسو په دې باندې پروګرام کړی دی او خبرې هم کړې دي چې په سړې هوا کې دغه د ټوخي پیخي یا مثلا د سینه او بغل چې ورته وای خلک، په دې باندې وای تاسو مختلف پروګرامونه کړي دي، خو په دې باندې وای تاسو خبرې ونه کړلې چې ولې کله چې ژمی شي د ځینو کسانو لپاره د مفصلونو درد ډیریږي، د بندونو درد ډیریږي او پړسوب پکې ډیریږي، د دې علت وای څه دی؟
او ډیر مننه ډیر په ځای سوال دی ورور کړی دی. اول باید موږ د مفصلونو درد تقسیم کو ګران ورور، چې کم څوک دی، په کم عمر کې دی، کم مرضونه لري او کومې نورې ناروغیګانې لري او د کم بندونه یا مفصلونه درد کوي. واړه مفصلونه د لاسونو پښو درد کوي، که واړه او غټ هم درد کوي، که صرف غټ درد کوي، که ټول درد کوي. دا یو شکل دی. دویم شکل دا دی لکه چې څنګه ساړه هوا په هوایي لارو باندې پورتنۍ او لاندنۍ هوایي لارو باندې بد تاثیر کوي، چې دې باندې موږ د عواملو باندې ولا خبرې کړي دي. او همداسې په همدې شکل باندې د سړې هوا په واسطه باندې په وجود په رګونو باندې او د وجود په غشای مخاطي د هوایي لارو نه غیر د مفاصلو په غشای مخاطي باندې او په عدل پکې هغه مایع ده چې د مفاصلو حرکت یو د بل ته بې ضرره کوي، هغو باندې بد تاثیر کوي، چې په ټولو مفصلي دردونو باندې نه، اما په عام شکل باندې اضافه د 80% د مفصلونو په مرضونو باندې د سړه هوا د درد سبب یا درد یو له اضافه کوي، او یا کله کله درد نه وي، سړه هوا د درد اضافه کېدو سبب ګرځي.
خانه هله منه يم شدیدی اوریدون کی قناعت اصل شوی، او مثلا نور کسان هم ستاسو دغه आवाज به اوری چې مثلا غوی د بندونو درد لري، مثلا په وړي کېم لري او په ژمي کې ډیری کم ځانګړي لارخونه شته دغه کسانو ته چې مثلا دوی دی په ژمي کې دردونه ډیریږي.
او اول باید چې دا تقسیم کو چې دا دردونه په ظلموتو او پیغلوتو کې چې دوه مړي د دوله سوار له سوکالو پر دنه ولکوالي نه تدې پورې په دیو کې ده. دا په پرمختللي په حامله خوځو کې ده چې دغه نه نه حین اوس حامله دي ای ولادت کړې ده، یا په هغه مایندو کې ده چې هغه د میشتنی عادت یو څه وي ده او هغه د هورمون توازن په وجود کې برهم شو ده، هغه یو کې ده، او یا په ځړو خوځو او نرو په دواړو کې ده.
بله، په مجموع کې یو لنډ لارښوونه، مثلا هغه هر څوک چې دی که مثلا هغه ماشوم دی یا مختلف سنونه کې دی، یو لنډ لارښوونه چې په ژمي کې په یخې هوا کې کم ټکي باید په نظر کې ونیول شي، په یو ډېره عامه ژبه باندې کې راته ووایئ.
عامه ژبه کې اساسي پکې دا دی چې موږ باید داول میکروبي او غیر میکروبي او معافیتي او غیر معافیتي او تخریبي او غیر تخریبي، دا درې واړو ته باید هغه متوجه وي. مریض چې دې کورنۍ کې په کوم کورنۍ کې د دې مفاصلو درد دی، که هغه عامل مثال په توګه میکروبونه او هغه میکروب د مثال په توګه د ستوني درد دی، د ستوني درد وروسته دته د مفاصلو درد پیدا کیږي او د زړه تکلیف هم ورته.
زه ډاکټر صاحب یو خبره وکم تاسو ته، ډاکټر صاحب تاسو ډیر لوی استاد یې کنه، نو دغه شان چې مثلا دا اوس چې تاسو د خبرې وکړې کنه، زه ځان سره فکر کوم چې مثلا زه یو کلیواله ښځه یم، زه څنګه پوه شم چې دا زما درد میکروبي منشأ لري، دا څه شی منشأ لري، دا څنګه شی دی؟ دا خو ډیره سخته ای کنه. نو زه مثلا تاسو ته ستمه لرم چې تاسو ماته د یو شی وایي چې زه په هغه پوه شم او هغه عملي کړی شم.
عملي ترازم تر څو چې دغه مریض یا ډاکټر په دې باندې اقلا پوه نشي، دا هغه سره کومک مستقیم او غیر مستقیم امکان لري. اقلا دا باید پوه شي چې ما زوی یا زما لور یا ما د ستوني درد دوه جمعې درې جمعې مخکې تیر کړی و، هغه عامل دی که نه دی پورې اړه لري، یا زه ولیدل یم د بام د سر نه د زینې نه هغه عامل دی که نه دی، او یا زما مفاصلو سوء تشکل کړی بد پړسېدلي دي، بدرنګ شوي دي. یعنې دې درې واړو ته ما په عام شکل باندې باید اول زما لارښوونه دا دی
ته چې عامل یې که د امکان ولري ډاکتر سره دی عامل پیدا کړي، که عامل یې نه شي پیدا کولی په ژمي کې په سړه هوا کې دی باید کوشش وکړي چې مفاصل ګرم وساتي، او د امکان په صورت کې چې هلته کوم قسم غوړي په قلار نرم دی مالش کړي، او د امکان په صورت کې وتړي، یعنی تړل په قوي کلکوالی نه صرف داسې وتړي چې هغه یو خانه دا ګرم وساتي، او د بلې خوا نه د دغه مفصل وظیفه په یخنۍ کې دا مفصل په یخنۍ کې ډېره خوږېږي، او هغه یخنۍ بېرته د مفصل د تخریب او د مرض د زیاتېدو سبب ګرځي.
ښه ډاکټر صاحب، دا هم زده کړل چې څوک د بندونو درد لري نو په ژمي کې دې کوشش کوي چې هغه ګرم وساتي، په ځینو غوړو دې مالش کوي، او ډېر حرکت دې نه ورکوي. نورې لارښوونې به وروسته واورې. او اورېدونکي ډېر انتظار ایسته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبرې وکړئ، وبخښئ راډیو هم ټیټه کوي لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام، مهربانی وکړه وبخښه چې ډیر منتظر پاتې شوې، پوښتنه دې
وکړه.
ښه، ته ټلیفون مه بندوه ډاکټر صاحب همت، تاسو پوه شوئ که پوښتنه تېنه لرئ چې لکو
ما صرف دومره واورېدل که ساز مې اورېدلې وي ولټي مونږ کانګي او زړه بدوالې کوي، او وایي هر سار ټوخی هم کوم، دواړه خبرې مې صحیح اورېدلې وي، زړه مې اوړې.
او بلې همدا خبرې وکړلې. نور از کومه پوښتنه نه لرئ؟ وزن کموالی او ڈاکٹر سے بھی پوښتنه درنه وکړه چې ته وایې سیګریټ عادت لري که نه لري؟ کوړې ټو خیر راځي نارامه یم. اول په دې برخه خبري وکي، بیا په دویمه برخه خبري وکي چې رښتیا هم دا خبره ډیره عامه ده، اته افغانستان کې هم دا دواګانې راغلي دي چې خلک د وزن د کموالي لپاره استعمالوي.
اول بدی خبر تر شو تو خی چر تو خی اصلا وجود کی وجود دفاعی سیستم دی، وجود مان ته خبر راتی چې نو آفت پیدا شو دی، او دا امکان دی چې د وګ درد نه پیدا شي، امکان دی سږو نه پیدا شي، امکان دی چې د حجاب عجز نه پیدا شي، امکان دی چې په مغزو کې. اول باید دا عام معلوم شي چې دا تو خی کوم منشا لري، دا منشا باندې چې په عام شکل باندې سیګریټ نسوار چرس جوړی ګرد دوا دا شاین دا ټول د تو خی لپاره مضر دي. د تو خی دوا خوراک په قطعي شکل باندې معنا ده، زګوره ته مدان متحد کې د ټوخي دوا د ټوخي لپاره ورکول بدون د ډاکټر نه قطعي زهر دی، ضرر لګي او فائدہ نه لري، الا مګم هغه ټوخي چې د دې ټوخي عامل معلومي او ډاکټر د مرض د تشخیص پر وړاندې کې د ته د موقت د دوا درې یا څلور یا پنځه ورځې لپاره د ټوخي دوا ورکړي. موږ د ټوخي د عامل چې نه معلوم کړي هیڅ نه واپ د ټوخي په دغه باندې علاج باندې بحث نشو کولای، او عامل باید معلوم کو دا اضافه د درې سو عوامل لري، هغه عوامل ماده سیګریټ او چرس او شراب او دوړې د دې مخنیوي، اما که حساسیت وي هغه باندې هم باید د وخت زمان.
ډاکټر صاحب همت، ډاکټر صاحب همت، زه خو دومره پوه شوم چې تاسو یو لارښوونه وکړه چې هر هغه څوک چې ټوخی لري، ټوخی یو خپل ناروغي نه ده بلکې د یوې ناروغۍ یو نښه ده، او هیڅوک باید په خپل سر باندې د ټوخی دارو ونه خوري چې ډاکټر صاحب ویل چې دا د ګټې په ځای باندې ورته توان کوي، مګر چې ډاکټر ورته توصیه کړي. په دا دویمې برخې چې اورېدونکي پوښتنه کړې ده د وزن د کموالي لپاره د دوا لګروسته ورته راځو، یو بل اورېدونکي ته وار ورکو چې ټلیفون کې منتظر پاتې شوی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري وکړئ لطفا په لنډو.
السلام علیکم خوری سلمت.
وعلیکم السلام، تاسو ستړي مشي ازادي راډیو ته ډیر خراغلی.
زیاده کوم چې تاسو زما د کوم او تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او دا سلام ته بعد کې ډاکټر صاحب ته خدمات وړاندې کوم، ماده ته نور نه جوړې باندې چې د ټکو په دې اړه کې راکنه زما خپل مشخص خپل د دانو فارې یو څه نه ده.
مهرباني وکړه پوښتنه دی وکړه.
هغه پوښتنه دا ده چې زما خپله تقریبا داسې زه اوس تقریبا د څلوېښت کال یم، د شلو یویشت کالو په دې خوا څخه مطلب ماته دا یو نه جوړه راکېږي چې زما پر سر باندې ډېر ډېر راځي کله چې زه کتاب راواخم عالم نه مملا منه هم نه کړ کبه ځکه راځي او که څوک مطلب داسې لږ غوندې خراب خبرې راته وکړي چې زما درد ته راځي چې دا د څه ورځې څخه دا ناجوړي ماته کېږي د دې ناجوړي مبارک ماته معلومات راځي.
ها تاسو نه ډیر زیات مننه ملاسب پختنه وکړه ډاکټر صاحب همت دوی دی چې وایزه تقریبا سلويخت کال یم یوشت ویشت کال کیږي چې وایز ما په سر باندې یو ډول بوجي یو کله چې مطالعه کوم کتاب منو بیا زما د سر درد ډیریږي او د خبري ربه نه بدلګي د پختنه په یاد ولرو د مخکنی اوریدونکو پختنه به ختم کو بیا برا شو دی ته سم ده
مختلف مرض بھی اور امکان دری چیز مرض بھی یا آرز بھی اور امکان دری صرف روحیت عامل بھی تقریباً خبر کری تو سوچ بیا تکرار ہو مدد خیان چی نمک کیا دیکھ دلتا شراب و سگریٹ و چرس و ہیروئن دا لڑی روحی بوجین عوامل ڈپریشن او ویر دا ټول او مغزی بوج سخت کار ویر احساس دو 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 خطر چې سبا مړ نشم زخمی نشم بم را باندې ونیم دا ټول په دې باندې کانګو باندې تاثیر لري. لیکن ځکه مرضونه هم شته چې هغه مرضونه هم میکروبی دي هم غیر میکروبی دي هم خپل د معدې مرضونه دي هم د معدې د جوار د نور اعضاء مرضونه دي چې هغه هم دا پیدا کولی شي. یو وزن کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه خور د آباد وزن باندې دغه دواګان چې هلته تاسو ته درغلي دي دا یوه دوا هم تاثیر نه لري. دې دوا فائدې نه ضرر زیات دی. بیا ځان متحد کو ولی ذکر به په دې دی راځي د لارې کله په وزن په عوامل باندې په دم باندې کوم چې د وزن کله باندې اوس وزن په یو حامله مېرمن کې نورمال دي چې وزن اخلي. اما وزن په یو مېرمن کې چې هغه څلور کاله نه ده ورنه هر کال کې 5 کیلو 3 کیلو 8 کیلو وزن اخلي. نارینه 2-3 کیلو وزن اخلي. هغه وزن عوامل معلوم دي. تو عام شکل باندې په وزن کې چې د غټ چوری داده چې دا توازن د انرژي د خوراک اخستل او د انرژي مصرف دا برهمي. اما خاص مرضونه دي چې هغه کې خور وجود کې مرضونه دي چې خپل مرضي شکل باندې او بعضي دواګان دي چې عام شکل د دوه غټو کورنۍ دواګانو ته اشاره کوم چې کورتیزون خاندان دواګان او د ډیپریشن او د ډیپریشن د کاله هم جوار یا گاونډي دواګانو کورنۍ دي چې خپل کې دي هم په وزن باندې بد تاثیر کې وزن یې کېږي او درې کورنۍ ته اشاره کوم هغه د تایرایډ د غدي د وظیفې ټیټواله یا کمواله او هغه هم دا د وزن زیاتوالي سبب ګریدي شي. دغه دواګانې په قطعي شکل باندې مخور خپل ډاکټر سره مشوره وکړي چې زما د وزن عامل څه شی دی. زه تاسو ته وایم چې ته مثال په توګه زه څلور کلن یو ښځې نه نارم هیڅ مرض هم راکې نشته. اما چې سیمې دا ټولې خبرې غلطې دي. اما وزن اخلم دلیل یې دا دی چې زما حجرې په وجود کې زه چې هماغه ډوډۍ چې مې پخوا خوړله حجرې ځوانې وي هغه انرژي بېرته مصرفوله برهمول توازن جوړو. اوس زما حجرې زړې شوي دي. مثال په توګه زه سل کالوري اخلم لیکن مصرف یې زما په وجود کې شل یا 50 کالوري یا 50 نور په وجود کې په وړو باندې بدیږي او غوړي په وازدې په وزن زیاتېدو باندې بدیږي.
ها نو ډاکټر صاحب دینه خو ما د خو غسل چې د وزن د ډیرېدو ډیر زیات علتونه دي. تاسو ځینې دوايانې او خودي او دامو خودل چې په طبي توګه کله چې د انسان عمر ډیریږي نو بیا هغه توان د انسان په وجود کې نشته چې د سمره انرژي یا د سمره قوت چې د خوړو نه اخلي هغه بیرته مصرف کړي او دا په وازده بدل شي او وزن ډیریږي. ها اوس راغلو دیتا اوس دغه دواګانې د پښتنه داوه چې دا بیلابیلې دوايانې چې د وزن د کموالي لپاره راوتلې دي خلک خوري دا موثر دي. او که تاسو د یو ډاکټر په توګه کوم بل لار خیې مثلا تاسو د سلويختو کلونو عمر یا سزيات یاد کړو چې دي کې د انسانانو وزن ډیریږي کوم شي ان سره په پام کې ونیسي چې د وزن ډیر نشي. یعنی د یو ډاکټر په توګه باندې تاسو هغه ډیره موثره خه بي ضرر او بي خطر کوم بولې؟
ډیره اعلی ډیر ښه سوال دی. په دې سره الف ټول هغه خواړه چې تاسو خوري خو ان جوړو د وزن زیاتېدل لپاره ټول هغه خواړه چې خواږه خواړه دي لکه بوره چاکلیټ شات وریجی دا د یو کورنۍ دا او ټول کوچو پیرو او وړي دا ټول دا په حقیقت کې د کالوري د چاقوالي بمونه دي. ته په مسلکي ژوند کې موږ د انرژي بمونه ویو. دا په عام شکل باندې هر څو تاسو عمر کېږي باید د توازن په خپل خوراک کې کم کړئ. سابه او میوه هر کورنۍ د سابه پاک او میوه دا باید په دې کې زیات کړئ. دویم غټ چې تاسو اشاره کوم هغه دا دی چې هغه حرکت دی هیڅ ځای په دې مو کې نه. هر کله چې تاسو بیکاره پاتې کیږئ غواړئ چې ژوند وکړئ. حرکت د ژوند د رڼا دروازه ده. حرکت د ژوند او د مرزونو د مخنیوي دروازه ده. حرکت وکړئ، وګرځئ، کار وکړئ، سپورت وکړئ، بایسکل باندې وګرځئ، لیکن په متناسب شکل باندې، څنګه چې تاسو ناجوړه شي د زړه آدم کفایت ورته پیدا شي، زړه سختي مرض درته پیدا شي، دم فشار ډېر زیږي، او تاسو یو چې ما ته ډاکټر احمد ویلي چې وګرځئ نه هغلته نه، لیکن دا هم باید تاسو وګورئ چې مرضونه مې ګرځېدل د انرژي مصرف څو چنده بېرته مصرفوي، او د انرژي اخیستل یعنی د شاتو کوچو پیرو وړو د دې خورغا کو کمول د وی خوانه حرکت د بلې خوانه دا اساسي او اسانه لار د سابه او میوه.
ها، یعنی تر څو چې سړی کولی شي کوشش دی وکړي چې سابه او میوه دا په تیر چې د عمر لږ ډیریږي، دا دې ډیر خوري، غوړي دې سړی کم خوري او ګرځي دي په داخلو کې، خو دا د ورزش امکانات کم دي. لکه زه کله کله دې خبره دا خبره کوم چې زموږ په دې کلو کې بلای امکانات ډیری د ګرځېدو امکانات شته. کله چې سړی په آزاد هوا کې ګرځي تر ټولو نه خزه ابا مغه ډاکټر سپ سوې دي کې
بالکل یعنی حقیقتا حقیقت نه سده چې په کلو کې زما په فکر باندې زه چې تر څومره معلومات هم په کلو کې میرمنې په یو خاصه مرحله ژوند کې ډېر کار کوي، وروسته چې بیا زړیږي لږ یا څلوېښتو پنځوس
ترتیبي بیا انګور راشي نور دغه هغوی کارونه کوي. دا خلک فکر کوي چې دا یو ډول احترام دی که نه، هغه ناست دی کور کې.
آفرین آفرین، دغه احترام هېڅ فایده نه لري. هماغه څوک چې مور ده یا خواښه شوې ده یا هر څوک ده، او هم دې د څلوېښتو پنځه څلوېښتو نه زیاتېږي، دا اولین غټ افت چې دی ته کاندي دی هغه بې وخته او بې ځایه وزن اخیستل او چاکېدل دي. یعنی تاسو فکر کوئ په اتلسمه پېړۍ کې او په افغانستان کې تر ننه پورې چاقوالی معتبرتوب و ښکلا وه، اما نن چاقوالي ته موږ د یو مرض نه یو چاقوالي ته په مسلکي ژبه کې د مختلفو مرضونو مور وایي. د مختلفو مرضونو یعنې پنځه غټې کوم مرضونه دي دنیا کې، د مرګانه مرضونه دي چې د هغې مور چاقوالی.
ها، یعنی د دې چې هغه په افغانستان کې مثلا خزي چې عمر پخېږي، یعنی یو اندازه باید فعالیت وکړي، کارو کې خدا به په دې معنی نه ډاکټر سیب سینې چې سترول انګورګانی کارونی کې او د خوخي غریبانه نثار نه تر مخه مره پسې دی جاروم کوي او کارم کوي، د سینې چې د دې معنی نه.
بالکل به ان کړه دا خوښي ولګي صرف لاړ شي حرکت وکړي، یک خپل خپلوانو کړي په موټر کې لاړ نشي په پخو باندې لاړ
شي،
هغه خور کې دغه حرکت وکړي، زه په دې کې نه چې خپل ځان ته باقي دشمن تاجر نشم دا زه په ځان سره غټرین دشمن دې د انسان د مرز ده.
ها، یو بل وريدون کې لرو ډاکټر صاحب په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو دا خبري وکړي ډاکټر صاحب همت نه پښتنې کولې شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړه هم در څه
خورا پښتنه حضور دوه پښتنه لرم چې یو په دې سره چې په وړي او ژبې کې مې سترګې ډېر زیات خارښ کوي.
ها، نور بلا
دا پښتنه دا لګین وړاندې زما سترګې یو کګې نو زه یې لاړلم کابل کې نشه پښتنه ته هلته مې عملیات وکړل، خو وروسته د سترګو خارښ لپاره چې هر څومره دوا وکړم څه فایده نه کوي.
ها، نو ډاکټر صاحب همت نن په پښتنو کو ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري تاسو پوه شو دی وی چې په وړي او په ژمي کې مسترګې سخت خارښت دی وی ډاکټر تم تلې ما لکن چندان ګټه مې نه دلیدنی.
ډیر مننه قربان زستا په سوال پیښو که ته رښتیا د نور شفافه مې د ډاکټر صاحبانو کتلې او هغه د سترګو تاسو ما وړي تاسو وړي د لستا عملیات هم کړل او تاسو سترګې صرف خارښت کې د خارښت باید کو دوه وټو کورنۍ او هغه دې ویلي چې کاري سر دائم امکانات نشو دازو چې توسو او دا غي د مسلکي نقطې نظر نه، یعنی زی فقط مستقیما سترګې د دې خارښ سبب نه، نو دوه غټي کورنۍ دي د دې سبب چې اوله کورنۍ دي چې د دې تمون الرجي وي. زه مثال ته وایم چې ته هر ورځ یو پیاله شوبس کی احمد شوبس تاسو په وجود د دې سترګو د خارښ سبب دي، یا ته هر ورځ یو دوه زه مرز باندې یو دانه اږي خوري د سترګې اږي خوري هغه کلی شي چې د دې خارښ سبب دي، یا ته هر ورځ مور ته ډیر ګران تا ته د مالټي شربت تازه وباسي او یا دې مېرمن ته وباسي هغه هغه کې خاص بل ماده ده چې هغه د دې خارښ اندسي په سوونو مختلف عوامل کې دي چې د الرجي ما مثال دی. ګیم قسمت چې ورته هغه امکان لري چې مستقیما ګوړه یخني او ګرد دا هم ستاسو سترګې د خارښ سبب ګرځي. زما مشوره ته دا ده چې کته کابل کې وګرځي او هلته د الرجي یو متخصص پیدا کړي چې هغه ته ووایي چې زما سترګې خارښ کېدې را دي ویلې دي او کني لابراتوار چې وویل نه غولوي پیسې نه وانه خلي دروغ ته ونه لابراتوار ته ویو ما ته چا ویلي چې تاسو کولای شي چې د الرجي د وینې معاینه وکړي چې هغه کې اقل نه ګوري چې زما په وجود کې د الرجي عکس العمل شتکه نشته. هغه ته کې بیت د دې راډیو د لارې ذاتي څه فريدي هوټ د لارې نمو سره شریک د زتا ته دویم قدم د لارښوونې شه. اما درې څنګه تر څو چې د عامل نیم باندې
کې زړه راځي د لاندې تا کړ دوا توصيه نکوم ډیره مننه قربان صاحب سوال
خنو ک دوی دی دا کدا توصيه تاسو ورته وکړه کدا غ ماینه امکانات وی او دوی وکي دا د حساسیت لپاره غوړي خپل معلومات ازادي رادیو سره شریک کیو مونږ وکول شو غ ډاکټر صاحب همت ته ورسونو تاسو کول شي ازادي رادیو د وی پانی د لارې ازادي رادیو ډاٹ کام یا اورګ د لارې مونږ ته ایمیل راولېږي یا دا چی خپل پیغام را ته پری دی البته په ټلیفون کې 00 420 22 11 2 40 15 باندې کول شي خپل پیغام را ته کړي او موږ وکول شو تاسو پیدا کو او غي طریق نه یاد دي چې لیک را ته ولېږي پی او پاکټ کې واچوي یو کاپی د مغه مايناتو چې کوم ځکه ای ازادي رادیو په پراک کې د پوسپک شمیره د 400 سلويخت کول شي په کابل کې هم ازادي رادیو ته لیک را ولېږي و 400 البته په پیښور کې یونیورسيټي ټاون همداسې مختلف ادرسونه چې د ازادي رادیو د پروګرامونو د لارې نه هر ورځ اعلانېږي کولای شي هر یو لار چې تاسو ته اسانه وي کولای شي ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ او موږ به خامخاس تاسو ستونزې او مشکلات له ډاکټر صاحب سره مطرح کو او بیرته به تاسو ته خبر درکو بلې بل اوریدونکو ته باور ورکړو ډاکټر صاحب همت مهرباني وکړي ازادي رادیو دا خبري وکړي بلی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم
وعلیکم السلام خبری بلی ازادی رادیو دا خبری وکي پلان رو پختنه مطرح کی
بس ډاکټر صاحب تم سو خبری ویم
ها
مشکونه سره ډاکټر صاحب سره خصوصي وجه دی دا سی رادیو په سطح نه ای
ولا وسخه خصوصي فل حال نشي کولای زکه چې داستا خبری ټوله دنیا اوري او که کومه پختنه لری کولای شي ور سره مطرح کی ښه ډاکټر صاحب وی چې لطفا تاسو خپل ټلیفون نمبره زمونږ همکارانو ته ووایئ نو دوی به بیا ډاکټر صاحب تاسو سره خپل خبري وکړي صحیح دی
دوه جمعې بعد لیکن دوه جمعې کوم زرین کور کې دوه جمعې بعد
صحیح شو کې دې خپل ټلیفون نمبره ووایئ بیا کولای شي چې ډاکټر صاحب
تاسو بس اوس مې یاد نه ده بیا به زه یاد داشت واخلم بیا و ټلیفون
وکړم نه ټلیفون نمبره دې صحیح دی ټلیفون نمبره دې چې په یاد داشت چې بیا به خامخا ټلیفون وکړي بل اوریدون کی ته باور ورکو بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده خبري وکي لطفا خبري وکي ازادي رادیو ده و علیکم سلام مهرباني وکا مهرباني وکا
خوري خوري تاسو شپږ کلمې ده استاد
ها
یو فاروق کله مقصد ده تر مخه ده احترام دې څه ده یو مقصد شي په دا ورته له مقصد دې په مریض د شو په بالغ مقصد پروت ده شاته د مقصد زور و ها دې زلاله مې دې چې څو پتال شو خاط ته هو کوم مقصد خو خنس مقصد دا یو تدید نه نه دی د مزار شریف استان راستن او ټول تاسو سره په مقصد سم ته د اکسونه او سیاسي څخه کی تاسو دا څه نه ده پښتنه سم دا
وسه ښه ته ټلیفون مو بند وکړ کې دی شي ډاکټر صاحب کوم پښتنه درنو کې ډاکټر صاحب دی ویل کنه چې شپه کلن زوی می دی او د په وینا دوري ور باندې راځي وای چې دا وضعیت نه خکېږي تاسو نه لارښوونه غوړي کوم پښتنه کلری مهرباني وکي کنه نو دی په ټلیفون بند کې تاسو خبري ورته وکي
ما هیڅ نه دی اوریدلی من دا ستا خبرې نه دي چې و اوریدلې دا خبرې نه هیڅ وانه ولې کرشتیا د شپکلن ماشومي او دوري دی دی ته وي چې حمله ور باندې راځي یا بيوشکي یا خلک دي یا تشي متیاجي ونځي یا د خلې له کله کله دی ویني سات کې مسره دي کدي دوره دی ته وي دا دوره دی ماته تشریح کیږي دوره دا چې
ته وي صبر تاسو اوریدې د ډاکټر صاحب خبره ډاکټر صاحب وی چې دغه دوره چې ستا په زوی باندې راځي د خلګه وي ماته توضیح کې چې څه چل ور باندې کیږي اها
خلي کېګینه خلي کېګینه مقصد په سر باندې زور او امتیاز او دات نه د نه یو سر دا اړتیا نو سر نه صرف د سر باندې زور کې د ما یو راتنه په څنګه تاسو ته د خو د دې په سن مو کار صرف دا صرف د مقصد د حساسیت د سیګه دا خو دا نو دا مقصد غواړم چې تاسو ته
ډاکټر صاحب تاسو پوښوي وي هغه شین چې تاسو وي هغه مسائل نشته یعنی وي یوازې په خپل سر باندې زور کوي لکه یو سر درد کوي یو رقم خپل سر باندې فشار راولي او یو
او ډاکټرانو ته څه ویلي دي
وي ډاکټر صاحب نن تاسو ویلي دي چې د سمرز دي
ډاکټر صاحب نو دا راته ویل چې مقصد د سینې مقصد اساسات سره د یخ دی وینه او دا مرته مې چې د سکل نه د فروس کړي وره وسو سکل یخ دومره نشته د نه د سوای کې تلفظ نه د سوای کې
ها نو چې سکل تکلیف نه لري ته پښتنه څنګه کې خیر نو زه اوس مکمله پوه شوم تا نه مننه کور دی ودان زه ډاکټر صاحب ته ویلی شم دسته ټول مشکل ډاکټر صاحب دی وی کنه هغه خبرې وکړه چې وی پروسه کالی وی زما زوی په د یخه هوا چې کله هوا یخه شو ټوخېدو و غینه روسته وی داسې یو حالت ورته پیدا شو چې هغه د تاسو تشریح کړی چې و یو دوره غونډه ور باندې راځي او سر کلک نیسي او زور کوي شاته نارامي وی سکاله تر اوسه خو هوا وی خده په افغانستان کې آماده سره یو ویره ده چې بیا د باندې دغه وضعیت را نشي چې زوی دومره ډیر نارام شي د شپکلن زوی دا غوړی د باندې پوښ چې د ول داسې شوي دی او چې بیا د مخنیوي لپاره څه وکړي
دوه غټ چې اول د مخکې دی چې عامل باندې باس کوم د مخنیوي هم څه خبرې نه کتنی شي اول دا چې تاسو زوی باید همیشه ته په یخ هوا کې ګرم وساتي او د ته د افغانستان کې چې موږ وړو موږ ته ول باران کولا به ورته موږ ول هغه به موږ غوښتل چې وګونه به پوکو سترګې ټول به پوکو دا هغه خپل دا ماشوم چې بهر ته وځي ته د ته باید دا ګردن پیچ ګلن پیچ ورته وای د ته باید د پوز او خله بندي په یخنۍ کې چې بهر ته مکتب ته ځي کوړ ته ځي کې بهر کې لوبې کوي دا باید باندې دا یخ هوا مستقیم نه د پوز لاړ نه د شوشتل هوایي لار تلل شي او نه د خولې لاړ نه دا یو دا عامل اتاتا چې ویل دا صحیح دي چې او خیدته دا ټوخی پیدا شو دا ټوخی امکان دی او وخت دی او حساسیت د کبلو